مشال ریڈیو تغوجس په پښتونخوا کې د سهار لس بجې دی به هم بوريوال کاکړ درته هر کله وایم په دې خبرونه کې ریپورتونه او تبصری در خبرو د خبرونې په دوی میما کې درته د مشال ریډیو 19 خبرونه د مشال مرکو ډنې کو خلوم لري خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا د مومند قبایلی ضلع یو شمیر مشران وای د بایزو تحصیل ګڼو سیمو ته د وسلوالو ورتګ خلق پر کډو مجبور کړی دی. د کرمی د روغتیا څنګ چارواکی وای یاد سیمې ته پر وخت د ضروری دوایانو نه رسیدو لکبله لږ لږ 50 ماشومان مرسوي دي او د افغانستان په یو لس ولایتونو کې لنن څخه د پولیو ناروغي ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین تر سره کیږي. اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا د مومند قبایلی ضلع یو شمیر مشران وای د بایزو تحصیل ګڼو سیمو ته د وسلوالو ورتګ خلق پر کډو مجبور کړی دی. دوی وای د سیمې ته د ناقانونه ګرځول سوی ډلې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ورغلی دي او یو شمیر کورنیو د ویرې له کبله کډي بار کړی دي. یو ځایي قبایلي مشر ملک زیارتګل عثمانخیل د دسمبر پر 2 مشال رډي ته وویل چې د خلکو ځکه وار له مخه کډي کړی دي چې د پخوا په څیر بیا ونه ځپل سي. یو بل قبایلي مشر ملک سنوبر خان بایزي مشال رډي ته وویل په سیمه کې یاد په امنیت هیڅ باور ورنستنو ځکه خلک باریږي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نور سیمو کې هم خلک د وسلوالو له فعالیتونو سر ټکوي، خو صوبایي حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. د کرمی د روغتیا څنګ چارواکي وایي یاد سیمې ته پر وخت د ضروری دوایانو نه رسیدو لکبله لږ تر لږه 50 ماشومان مرسوي دي. د دوی په وینا کرمی ته د دوایانو په رسیدو کې ځکه ستونزې دي چې هلته ورغلي لاري د شیا او سنی ډلو ترمنځ د نشتو لکبله تړل سوي دي. د پاکستان ډان او اکسپرس وپانو په کرمی کې د روغتیایي او انزامي چارواکو له خولي خبر ورکړی دی چې د ماشومانو د کرمی په مرکز پړچینار کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د دوی په وینا دا له هغه راهیسې ده چې د نومبر په پای کې هلته د شیا او سنیانو ترمنځ د خونړیو نښتو له کبله لارې وتړل سوي. د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه د ماشومانو مړ کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې په یاد سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې کبی. د یادونې وړ ده چې د نومبر پر 20 په کورم کې د شیا مسافرو پر یو کاروان تر برید وروسته فرقیزي نشتی پیل سوی وي چې تر شاوخوا 9 ورځې روان وي. په دې نشتو کې له دواړو غاړو تر 160 زیات کسان وجل سوي او تر 200 زیات ټپي سوي وو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پر یو کور د پاکستانی پوځ لخوا د ډرون توغندي پریوتو په نتیجه کې 15 تنه ژوبل سوي دي. د ځایي خلکو او استخباراتي چارواکو په وینا دا پیښه پرون د میرالی په موسیقي کې هغه مهال رامنځته سوي ده چې له ډرون څخه توغول سوی توغندي په یو کور کې پریوتې دي. د دوی په وینا په ټپي سویو کې 2 ماشومان، 1 ښځه او 2 نارینه شامل دي. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد وای ریاست په زمشسویو ضلعو کې یوازې د خپلې ګټې کارونه کوي. د یاد اتحاد یو مشر زرغون شاه افریدي د دسمبر پر 2 مشال رړي تول دوی فکر کاوه چې په خیبر پښتونخوا کې شامل دو سره به پر مختګ وکړي، خو د په وینا داسې ونه سو.
انزمام چې وو یقینا مونږ ډېر زیات پر امید وو د غنا چې یاره دا به مونږ د ترکې دور کې د ایجوکیشن په دور کې په هر یو شي کې به نو مونږ به ترکیو کو، خو ریاست چې دی خپل شی کوي، د تانه جوړوي، کلی جوړوي، دا ایکسایز ټیکنیشن دا ټول د خبرې دا روغل د بدقسمتۍ نه د ریاست یو داسې سیستم نه وکړو چې په جرګه باندې هم د خلکو اعتماد نشته دی او عدالتونه چې داسې چې انصاف تکا نه پوره کیږي.
خو لیا د سیمې د قومي اسمبلی غړي او په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اقبال افریدی په دې اړه مشال رډي تول چې د خیبر له ولس سره پر سویو ژمنو به عمل کیږي. د خیبر په ګډون ټولې قبایلي ضلع په 2013 کال کې د پاکستان په اساسي قانون کې له 15 بدلون سره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سوی وي. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د القادر ټرست مقدمه پریکړه اوروي. د یادې مقدمې وروستۍ اوریدنه د دسمبر پر 13مه د راولپنډي په اډیاله زندان کې د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا کړې وه. نوموړي د درغلیو په دې مقدمه کې خپل پریکړه خوندي کړې وه او ویلي وو چې د دسمبر پر 23مه به یې اعلانوي. په مقدمه کې پر عمران خان او دغه پر میرمن تور دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یا د مځکو کاروبار کوونکي ملک ریاض ته په ناقانونه توګه د 190 میلیونه برتانویو پاونډونو ګټه رسولې وه او په بدل کې ترې د خپلې ادارې القادر ټرست لپاره مځکه اخیستې وه. خو عمران خان او دهغه میرمنې بشرا بیبي ویلي چې پر دوی لګول شوي تورونه ځکه بې ځای دي چې د دوی په وینا القادر ټرست یو خیریه اداره ده او د ګټي لپاره نه دی جوړ شوی. د افغانستان په یولس ولایتونو کې له نن څخه د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو کمپاین ترسره کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دسمبر پر 23مه په یو بیان کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې به څه باندې 4 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کالو کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې یو ماشوم هم پولیو نه دی وهلی، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په روان کال کې تر اوسه په دې هیواد کې د پولیو 25 ناروغان مخې ته راغلي دي. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان د کرکټ لوبډلې په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې هم کوربا جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه. پاکستان د باران له کبله 30 اورونو ته ټیټه سوې لوبه کې لومړی بیټنګ وکړ او د نهو لوبغاړو په سر یې 300 منډې وکړې. په جواب کې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي په 20 اوور کې د 241 منډو له جوړولو وروسته اوټ شو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو سم راځو د ریپورټونو پر لور. د خبر پښتونخوا تر یو شمېر نورو سیمو وروسته اوس د مومندو د بایزي تحصیل خلکو هم پر حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دې هلته د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د دې سیمو یو شمېر مشرانو مشال رډي ته ویلي چې وار له مخه ګڼ شمېر ځایي کورنۍ خلک کډه شوي چې د دوی په وینا هلته د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ورغلي دي. د دوی په وینا خلک ځکه وار له مخه کډي نور سیمو ته باروي چې د پخوا په څیر بیا ونه ځپل سي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نور سیمو کې هم خلک د وسلوالو له فعالیتونو او نامنیو سر ټکوي. صوبایي حکومت او امنیتي چارواکي وایي دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د بایزو تحصیل مشران وایي د ځینو کلو نه خلکو د یاري د وجې کډې کړي. هغوی وایي چې د مهمندو د یاد تحصیل په ځینو کلو کې وسلوال ورغلي نو خلک یریږي چې لکه د تیر وختونو په شان ورځپل شي. دوی وایي همدغه وجه ده چې هغوی د راتلونکي ممکنه خطرې نه وړاندې د سیمې نه ووتل. په بایزو کې د یوې پخوانۍ امن کمیټې مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل په خبره خلکو کډې کړي. د زیاته کړي چې دغلته خلک وړاندې هم کډوال شوي اوس یو وار بیا کډې بارېږي.
نو دا وخو د دې خبرو د جهادونو د جنگونو نه په افغانستان کې څه جواز شته او نه په پاکستان کې شته. او دا جنگونه خو خلکو هم دومره برداشت او نور چا کې برداشت نشته چې دا جنگونه به څه وخت پورې کیږي. خلکو دې امید تلو چې بیا به نه جنگونه راځي او نه به طالبان راځي او نه به پریشون نه راځي. اوس چې بیا دا مسله پېښه شوه نو خلک بالکل نا امیده شول. ولته چې کومې آبادۍ خلکو روانې کړې وي هغه ټولې شاته ورته ولې او لګې دې کډې کوي او راځي. نو زه چې کومه ورځ باندې تللی وم په هغې ورځ باندې د شمشان شپږ کډې راغلې.
دغه تحصیل د مومندو په مغربي پوله د افغانستان د ننګرهار سره لګېدلې سیمه ده. دغلته د ځایي ولس آبادی په تیر عسکري پریشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کې هم بې کوره شوې وه او زیاتره خلک یې واپس خپلو سیمو ته نه دي لاړ. د شندري بایزو اوسیدونکو ملک سنوبر خان بایزي مشال رړي ته وویل سیمه کې د امنیت په وضع هیڅ باور نشته چې ګنې خپه پاتې شي.
ځکه چې مخکېم دغه شانتي متاثر شوي وو او هغې کې د حکومت څه نظر ورته نه و کړی. دغه شانتي چې کوم کورونه وران شوي وو هغه په خپل مدد مانی واپس آباد کړي وو او بیرته خپل نوی ژوند شروع کړي وو. هغه نوی ژوند چې کوم دی هغه اوس بیا د بربادۍ طرف ته روان دی. که موږ ګورو منظرې چې نه او دغه شانتي شمشاو جوړوبي دره او دغه شانې ډبرځې ګلما مټۍ سوران دره دا علاقې چې کوم دي ټول د ذهني د بولان دي او تحصیل بيزو کې په هر قوم کې او په هر علاقه کې چکم دي تحریکین چکم دي هغه شتون لري. منګه دا درخواست کو منظم اپریشن پلان کوي او د دې او د غزې کې د دې داشتون ختم شي.
د بایزو د کلیوال کونسل اول بلدیاتی چیرمن ملک نور الله بایزي مشاد رډو ته ول سرکاري انتظامی شته او هغه هم د امنیت ټینګ ساتلو کوشش کوي خو بیا هم خلک یې ریدلی
او هغه د کې چې ځای کم چارواکي دي مطلب ده او سرکاری لکه مطلب دا دے انتظامیہ دا نو هغه چاله مطلب دا دے هر خلکو ځای خلکو لډا ډور کوي چیرې مطلب دا دے سنشت دی او تاسو کډی موړی خو بهرال هغه بوجود هم ډیرو خلکو کډی کړی دی او حالات ټیک نه دی.
دغه سیمو کې واستوالو د شتون په حواله سره د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود هم ویلي چې دوی سکیورټی ادارو سره د حالاتو د قابو کولو لپاره پرابطه کړي. د خالی پورز د مومند قبیله د غټي جرګې سره په خبرو کې د ملاقات ورستو ریاض محسود میډیا سره په خبرو کې زیاته کړي.
مومند میں ویسے تو حالات ٹھیک ہیں لیکن کچھ
ہسې خو مومند کې حالات سم دي خو بیا هم ځینې داسې ځایونه نشته چې مونږ غنو چې هغه تلګې حالات خرابون کې راغلي دي. په دې لړ کې مونږ د ټول مومند قام سره مشوره وکړه د دې مخنیوي کېږي چې مومند د دې مرز زفا کړي شي او خلک کاروبارو کې دلته امن راشي او خوشحالي دي. هم وي مومندو کې د اپریشن ضرورت خو نشته خو ځینې ځایونه بیا داسې شته چې د اندېښنې وړ دي هغه به صفا کوو
انشاءالله انکو هم صاف کرنګي.
بایزي تحصیل د غلن هیډ کوارټر شاوخوا 40 کیلومتره فاصله کې په مغربي اړخ آباد سیمه ده. هغه د ولس ځای روزګارونو کې د کروندې او د سیمې د غرونو نه د سنگ مرمر او کانو وستل او خرڅول دي. د دغه مشرانو خبره که خلک کډوال شي هغه به په بندوبستي سیمو کې په کرایه کورونه نیسي البته روزګارونه نشي کولای او مجبور به وي چې مزدوري وکړي.
مشال ریډیو ته ورځ د جنوبي وزیرستان برازیلی اوسیدونکو د دسمبر پر 2 مشال ریډیو ته ویلي چې پوځ یا په کلیو باندې توپو او مارټر ګولیو استعمال پیل کړی دی چې په وجه د دوی په وینا خلکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د تحصیل سره روغې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویل چې پوځ یا په ضلع کې د عام خلکو پر کورونو د توپونو او مارټر ګولیو استعمال کوي. پوځي چارواکي دا نه مني. اشتیاق مسید په دې اړه رپورٹ لري.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په کلیو د توپو ماټر ګولې استعمال شری کړای دی چې په واجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سره روغه مشر شیرزاده مسید په دغه برعکس ویایي
نا په اپر وزیرستان د مسجد په علاقه شې بالا د ډېر خروب کی دفاع او د اسلامواله داله په مان شې. افسوس خبره دا ده چې په دغه شې د دغه په مان شې د ځینا وشي یا ښاړه جوړه شي دغه په مان شې و عام عوام ته دغه د تکلیف را کوي د دواړه طرفه او نقصان هوي را کوي. په 13 شپه په اپر وزیرستان د مسجد په علاقه شې ماکین تنګي بودین ځای نشتا بدر په دغه علاقه باندې ګولاباری شوې ده پاکستانی فوز به طرفا چه باغاش ماتر توپ داغ استعمال شوی.
د سویلی وزیرستان ضلع یو بل مشر ملک سید انور ویایی چې د پوځ له طرفه د سیمې په کلیو د توپو ماټر ګولو استعمال په باراکښې و. د سیمې مشرون د ضلع او صوبې پوځ مشرونو سره به خبرې کوي.
د پوځ سره په بدر شې په ماکین شې په سره روغه شې په لاداک شې څلور ریټن معاهده وکړلې چې فوج او سیویلین ابودی ته ماټر توپې دا نه ولي. خو د بدقسمتۍ نه چې کله داسې نه خوشګواره واقعیا وشي چې یخته میشتیک نه ویایي هغې میږ مزمت کوي پابندې میږ نه باد وي نو فوج ورچک شي په سیویلین ابودی باندې پېپې ماټرینه ګلاباره شریکو په زر کې ریده شي چې میږ په دا باندې سیاسي اتحاد چې کوم د اپر وزیرستان جوړ شوی دی دا میټینګ وکړي او د مسجد کوم یوه بھرپور جرګه وغوړی پښو د نیز مطالبه د ای جی اف سی یا د کور کمانډر وچ میز سره مذاکرات وشي چې دا پرشن خو ډېر زوړ شاشه وای دی پرشن ال دی ایریا کلیر شوی و نو وس چې دولته د شتګرد روغل یا طالبون روغل او توس سویلی نه بودی ټارګټ کاوه د وزیرستان د پورا داشای قابل برداشت نه دی کی ماجی
پر سویلی وزیرستان پر ضلع کې د پوس چارواکیو له طرفه د سیمه په کلیو د توپو ماټر ګولې استعمال په باراکشل یا سهم ویلی شوی ندی. خو د سویلی وزیرستان پر زیر انتظامیہ و چارواکی د نوم نو شول پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په ضلع کې د امن حالات شکاول د پورا د وسلاول په خلاف پوز هدفی عملیات پیل کړی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورید چې د پاکستان د پلازمین اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د القادر ټرست مقدمه پریکړه اوروي. دغه پریکړه یا د عدالت د دسمبر پر 13 خوندې کړې وه او ویلي و چې نن به اوروي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو اوریدونکو وسته چې دغه مقدمه پریکړه چې عدالت ویل دنن به اعلانې په دې مقدمه کې د څه تورونه څه پورسوي د عمران خان باندې.
سلام تاسو ستاسو توریدونکو ته، که تاسو اجازه راکړئ اول خو څنګه تاسو وی چې عدالت نن اجتماع شته چې دا اعلان کی او په خپل باندې د عدالت لخوا د پاکستان تحریک انصاف قانوني وکیلانو ته ویل شوی هم وو چې هم نن یعنی د ګل پورس 10 بجې شاوخوا کې به دا فیصله اعلانوي، لیکن دا فیصله تر دې وخت اعلان شوې نه ده. او بل داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د پی ټی آی وکیلانو ته بیا وروسته یو خبر ورکړل شوی وو چې امکان شته دا پریکړه نن اعلان نشي. نو بهرحال دغه یو ګوم غوندې حالت دی او وکتل چې آیا نن دغه فیصله اعلان کیږي او که نه. خو دا کیس د دې اهمیت نه اول کړه تاسو هم چې عمران خان په 9 مئی چې کله نیول شوی وو په 2013 کال کې، نو هغه هم د دې القادر ټرست یونیورسيټي یا د پوهنتون په بنیاد نیول شوی و. دغه هم د هغه اهمیت چې بیا وروسته ډېر مظاهره شوې او تاسو بیا د دستور زده وړاندې د پاکستان د فوج محکمې د عدالت لخوا چې کوم 15 پی ټی آی کارکونانو سزا نو هغه هم لکه هغه د 9 مئی واقعات چې عمران خان نیول نه وروسته په دې القادر ټرست کې وو. اوس به راشو القادر ټرست ته. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی دا د حکومت د پی ڈی ایم چې کله حکومت جوړ شوی وو هغه وخت کې دا کیس هم درج شوی او په عمران خان باندې دا موکیس خود قومي حساب بیرو له خود نیب له خوا درج شوی وو. الزام پیدا دی چې عمران خان او تا بحریا ټاون چې کوم په پاکستان کې یو لوی د پراپرټي د زمکو چې کوم اداره ده د هغه لخوا په پنجاب کې په جیلم کې دغه القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ته زمکه ورکړې شوې. شاوخوا 3.5 سوه کناله چې عمران خان او دغه میرمن بشرا بیبی د دغه ٹرسٹ القادر ٹرسٹ ٹرسٹی دي. یعنی ٹرسٹی معنی دا چې څوک د چا د پاره پیسې یا جایداد دغه مسؤلیت او ذمہواری واخلي. نو د حکومت دا داوا وا چې د بحریا ټاون او د عمران خان ترمنس یو معاهده پټه شوی وا پغه بم لګرستور مختصر خبرو کما دا غي په بنیاد عمران خان ته د حکومت دا داوا تورو چې د یو رشوت په توګه دا زمکه ورکړی شوی وا چې عمران خان په دغه باندې یونیورسيټي جوړ کړی. او دا پیسې چې د بحریا ټاون خبره ذکر راغله چې په سپریم کورټ کې په ملک ریاض باندې د بحریا ټاون چې کوم مالک ته پاغه باندې دا تورونه وو چې هغه په ناقانونه توګه پیسې د پاکستان نه بهر وستل. بیا سپریم کورټ او بل دا تور چې په کراچۍ کې په ناقانونه توګه باندې ځمکه اخیسته وي، سپریم کورټ د دغه کیس کې بیا بحریا ټاون سره معامله وکړه چې هغه پیسې چې کوم په لندن کې رد کنګل شوی منجم شوی هغه پیسې به پاکستان ته راځي. هغه پیسې چې پاکستان ته راغله د حکومت دا یو دریزو موقف وو چې هغه پیسې لا باید چې مرکزی خزانه ته تللی وي. خو د حکومت دا تور وو چې هغه پیسې عمران خان چونکی حکومت وو چې کړه دا پیسې پاکستان ته راغلي وو، نو په زیرا دي چې هغه د سپریم کورټ د حکم مطابق لیک هغه تلې وا مرکزی بینک ته یا حکومت پاکستان ته یا ریاست ته یا سپریم کورټ هم یو اکاؤنٹ دی هغه ته. نو دی دا وی چې د عمران خان په هغه پیسو کې چې کوم سپریم کورټ هغه نغښتې وي د ملک ریاض نه هغه پاره کې ایڈجسٹ کړي. یعنی هغه پیسې عمران خان د دغه ځمکه اخیستو په بنیاد باندې هغه پیسې مرکز ته لاندې ریاست ته لاندې بلکې هغه د هغه باندې چې کوم واجب ولدا پیسې سبب ملک ریاض باندې هغه پیسې لا شپیته عرب روپے اپاغي کې ور کړی وي.
د عمران خان او د میرمنی موقف څه دی په دې اړه؟
او دا سوال ساسو ځکه مهم دی. په لسم دسمبر چې کله پر راول پینډه جیل کې د عمران خان او دغه د میرمن چې دواړه موجود هم وي د هغه خلاف کله کیس کړی، عمران خان په دې باندې خبره کړې، یو دا خبره کړې و د عمران خان چې دا کیس چې دی دا د خلاف او د کورنۍ خلاف د سیاسي مقاصد لپاره، سیاسي اهداف لپاره، د انتقام لفظ هم استعمال کړو، داغه لپاره دا کیس در شوی دی. دې دا وی چې دغه ځمکه یا دغه چې کوم ورکړې شی ور کده ټرستا دی تر د نه دتا نه رد کورنۍ ته څه ګټه او فایده رسیدلې. دا د عمران خان دوی مو کوي، عمران خان درې مو خبره دا کړې و چې کله د حکومت په اپریل 2022 کال کې لری شو نو د خلاف ځنی قضیه ځنی مقدمه در شوی وي چې په هغه کې د الکا د ټرست مونږ د دغه موقف ته چې دا فقط د بدنامۍ لپاره خو دې په دا خبرم کوي چې دغه مقدمات د الکا د ټرست او یا نوري د دغه وینا دا د عمران خان چې دا سیاسي حکومت پی ډی ایم د شهباز شریف چې کومه حکومت وو او د فوج د سکیورټی اسټابلیشمنت ذکروم په دغه دسمبر په خبرو کې کړو چې دا دی په مشترکه توګه د دغه خلاف درج کړی دی چې دی په سیاسي توګه باندې بدنام کیږي او د نوم بدنام کیږي.
نو تیر خان صاحب د دې پریکړي اهمیت څنګه لیدل کیږي؟
اهمیت خو به ذکر
کیږي،
اهمیت خو به ذکر کیږي عرب پریکړه راځي، اهمیت به عمران خان د پر ذکر وی کو اغه سپیناوي کیږي نو هغه تورونه به لری شي ځکه چې عمران خان څنګه ما وویل هم په دې کیس په بنیاد نیول شي او روستو چې کړه د دې کیس کې هغه ونی ولې شو نور کیسونه په هغه باندې در شو نو په دې باندې چې څنګه په دې باندې تور لګیدل دي او الزامات به لګیدل دي چې درا پیسې د خپل ځان د پر اغست دي او خزانه ته نقصان رسول دي نو که دې سپیناوي کیږي خو بیا در پر ډیر خدي او چې څنګه دا کیس لګتا سو بیا دوی چې د دې د فیصله چې تاسو څنګه وویل دا خوندې یا محفوظ پاتې شوی و تشپی پورې د دې کیس سمات روانو نو دلته بیا دام شکونه پیدا شي چې آیا څوک چې عمران خان ته سزا ورکول غواړي ممکن نشي هغه مختل جدا کار پاغو شي ځکه بیا جج اعلان کړو پاغ شپه باندې دوه ورځې وړاندې دا فیصله باندې نو ورول کی خلاصه پورې لا حالت نه نو اهمیت دې ته پاره چې عمران خان باندې سزا ورته کیږي نو هغه د پاره به بل مشکل پیدا کیږي او کو سپیناوي کیږي بری کیږي نو هغه د پاره یو خو راتلونکي د پاره به یو خو فیصله وي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او چې تاسو ته د القدر ټرست مقدمه په اړه خبرې کولې.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته اوریدونکو، مشال ریډیو هر کال د کال په پای کې تاسو ته دغه سی بیلابیل تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوي چې د ژوند په بیلابیل برخو کې د کال په اردو کې د رامنځته سوو پیښو تفصیل وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په پایتر سیدون کې 2024 کال کې دی تکتنه کړی دا چې د پاکستان په عدلیه کې څه تیر شوی وو. راځي چې ریپورت یې واورو.
2024 د پاکستان د عدلیه په خاصه توګه د سپریم کورټ لپاره د لوی بدلون کال ثابت شو. سپریم کورټ سو مهمه پریکړې وکړې چې د ملک په سیاسي حالاتو یې ژور اثر پرېوتو. د یو چیف جسټس د کار موده پایته ورسېده او نوې چیف جسټس وټاکل شو. خو دا ټول د معمول کارونه وو. په سپریم کورټ کې لوی بدلون هله راغی چې پارلیمان په 6 اکتوبر 2023 آئینی ترمیم منظور کړو. د دې ترمیم زیاتره ماده په سپریم کورټ پورې اړه لري. د ترمیم په منځورېدو سره د سپریم کورټ د چیف جسټس د جوړولو طریقه کار بدل شو. هغه اداره چې د سپریم کورټ او هاي کورټ جان ټاکی یعنی جوډیشل کمیشن اف پاکستان د هغه په جوړښت کې هم بدلون راغی. د کال په پیل کې په ملک د انتخاباتو نه وړاندې د هغه وخت چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په مشرۍ کې د سپریم کورټ یو بنچ د پاکستان تحریک انصاف نه انتخابي نخه واخیسته او د ګوند غړو په آزاد حیثیت کې پټکنو کې برخه واخیسته. خو وروسته په جولای کې د سپریم کورټ یو لوی بنچ په اکثریت رائے سره تحریک انصاف یو پارلیماني ګوند ومنلو او الیکشن کمیشن اف پاکستان ته امر وکړ چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ورکړي. اگر چې دا تروسه عملی شوی نه ده او دا ته نظر روانه ده. په پیښور کې د ډان رسپانی عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل چې په دې کال کې سپریم کورټ خپل ازادي وبایلله او د پارلیمان تابع شو ځکه چې د شپږشتم آئینی ترمیم تر مخه حکومت یو کشر جج هم د سپریم کورټ چیف جسټس جوړولی شي.
دا کال عدالتونو لپاره ډېر د اهمیت په دې حاملو چې ټولو کې لوی خبره زما په خیال چې کومه دی کې ودا د پګشتم آئینی ترمیم چې کوم شو دې سره دا شو چې د عدالتونو هغه هی دانچا هغه سټرکچر چې دی هغه بالکل بدل کړی شو. نو قاری خدا سے چې دا ترمیم مین فوکس هم پدیو چې دا عدلی ازادي به په څه طریقہ کمې دی شي یا قابو کولې شي. سپریم کورټ هم دوا ایسو کې تقسیم کړی شو ورکه دا آئینی بینچونو جوړ کړی شو په دې ترمیم په ذریعہ باندې. نو آئینی بینچونه بالکل یو جدا یو کنسپټ ورته وای تاسو.
په خوا به 25 جسټس پسې د مشرۍ په لحاظ دویم جج د هغه ځای ناست و. خو د شپږشتم آئینی ترمیم نه پس د درې ججانو نومونه جوډیشل کمیشن اف پاکستان ته لیږل کیږي او اوس په جوډیشل کمیشن کې د پارلیمان د غړو اکثریت دی. نو هغه ترې د خپلې خوښې کس نوم راپورته کړي او چیف جسټس یې جوړ کړي. په 25 اکتوبر د چیف جسټس قاضی فیض عیسا د کار موده پای ته ورسېده، خو د هغه نه پس دویم مشر جج منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نه شو، بلکې جوډیشل کمیشن اف پاکستان په دریم نمبر مشر جج جسټس حیا اپریدی په 25 اکتوبر سپریم کورٹ چیف جسٹس وټاکلو. دغه شان د آئینی او سیاسی مقدمو د اوریدنو لپاره په ملک په لومړي ځل آئینی بنچونه جوړ شول. اوس نور ججان حتی چیف جسٹس هم په سیاسي او آئینی معاملاتو کې لاسوهنه نشي کولای.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. او سم یو بل رپورټ، د خبر سیاسي مشران وایي چې دوی په خبر پښتونخوا لګډېدو مطمئن نه دي. دوی وایي چې کله شاملېدل نو ریاست ورسره ژمنې کړې وي او اوس یې نه دي پوره کړې. بل پلاو له سیمې پارلماني استازي وایي چې له دې سمو سره سوي ژمنې به پوره کیږي. تفصیل یې فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر زرغون شاه پردي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته یو شمېر سرکاري ادارو اختیار ورغځېدلی، خو تر اوسه یې ولس لپاره څه نه دي کړي او چې کومې وعدې ورسره شوي وې هغه هم پوره نه شوې.
انضمام چې و یقینا مونږ ډېر زیات پر امید وو دغه غنا چې یاره دا به مونږ د ترقی دور کې د ایجوکیشن په دور کې
پردی وای چې خوښه درې کاله پوره شول چې هلته بلدیتی انتخابات شوي او ځایی حکومتونه جوړ شوي، خو تر اوسه اختیارات او فندونه ور نه کړای شول او له دې نظام هم خلک نه هلی شوي.
بلدیتی انتخابات شوي دي، تنن پوری نه یو ویسی تا نه چیرمن تا یو تم یو پیسہ فنڈ نه ملاو. مونږ په خپل کورسو باندې سي نه سي نه با نه دې وفاق نه و نه دې دغه حکومت کې پکې نه د مونږ دفتر هم سب پورې فال نه ني نه کمپیوټر شته نه پکې سټاپ شته و نه د دفتر په ځای ده. بس اسې ناست یو دا یخنی ته وګوره، د ماشومان ټول بیمار دي او دا څلور ګنټې بجلی مونږ له یقینو کا پورا راکوي.
د چمرو د ملک بارک شاه کوکی خیل ویل چې کله د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت اختیار ور وغځېد او ضلعي نظام پکې عملي کړل شو، نو سرکاري ادارو د دوی قدرتي وسایل په خپله ولکه کې واخیستل او په مرحله وار توګه ترې قبضه کړل.
و دې مونږ په جنگلوته باندې قبضه وکړه، په میدانیته قبضه وکړه، مونږ یې څومره نه کړنو لکه کومې ډی پی وی او سم دغه شونې نن پرګدی دا درنه وکړې د دې نیمه میاشتې توڅو تا پته به بګوړي کې هغه ام مونږ په حال نشو نه مونږ واپس پرې خو کورونه مونږ رون کړل ارته مونږ دار په دار کړل بوله سکوله پاس مونږ خپل الوکیټه نه پرګدی نه قانون شته نه عین شته خو مونږ د وځي فټا زمشي یارات بس سلام آباد سلام آباد وي او پیسې او توڅو لا ډېر رتي او تر کې کورونه وای و دا وای چې فټا زم شو د بس دا داد او د بدنامي شروع شو یو دا سيو جنا تنگ شو چې مونږ چارمونه د پاکستان چور پریخاو چې د بل ملک ته راځي دا جوړ شوی.
خیبر سے لینا د کمی اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې قبایلی ضلعو په خاصه توګه خیبر ضلع خلکو لپاره چې کوم پرمختیایي کارونه اعلان شوي په هغې به عمل کیږي او د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره به قبایلي ولس ته څه زیان نه رسي.
سوره ترکیه 30 کې مون اعلان شوی دی اب سر ترسی د ترکیه عمل پودریږي نه او دا به ان شاء الله منطقي انجام لرسيږي په دې کې حکومت لوکل ډپارټمنټ دی کا سی ان ډبلیو دی او کا نور د لوکل ګورنمنټ دی اب پکې یو کردار ادا کوي او زمو کوشش ته چې قبایلی عوام اسوده شي په دې کې حکومت د زخاخیل او د باړې او د تیرا حکومت په کې چې شوی دی ان شاء الله په هغه به من او ان عمل کیږي او دې ته خپل حقوق ملويږي
په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې هلته پخوانی اف سی آر نظام ختم شوی او اوس د پولیسو او عدالتونو نظام ورغځېدلی او قبایلي ضلعو ته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې هم نمایندګي ورکړل شوې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په بیا بیا ویلي چې قبایلي ضلعو ته به په مرحله واره توګه په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو مراد ملاوشی او د دوی حیثیت به هم د نور بندوبستی ضلعو سره برابر کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو ته غوښته اوریدونکو سم د خبرونه نیمای تر رسیدلیو د دویم نیمای کې درته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال امریکا وړاندې کو د دې خبرونه کوربا ګلایاس دی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال ډوډونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ په پښتنو سیمه وتلې شخصیت سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی او بیا ور سره په موجوده حالاتو وسره هم غږیږو نو نن را سره د پېښور په هنتون د سیاسياتو څنګه مرستيال پروفیسور ډاکټر عامر رضا صاحب ملمه دي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم ډیره مننه ګل
اعظم زماده پروگرام کې د میلمه جوړولو لپاره او تاسو د اوریدونکو ته زما आवाज رسولو لپاره
ډیر مننه تاسو نه ما د پدر ډاکټر صاحب تاسو کلاسونه هم وی او د پهنتون هغه کارچاري هم داسې وی او کلکشن تاسو منګه بلا بیر خبرونه کوم راځي د بهسه د سیاسي تزیه نگار په توګه مانی خو کلکشن منګه اوریدونکو ته وی چې تاسو کوم سیمه سره تعلق لرئ او لومړنې ذکرې مو کم ځای نه کړی وی
جی ډیر مننه جی ډیر مننه ز په خپل جی زما تعلق د بنو سره دی زما مور د وزیرستان دا والد صاحب مې بنو سي دي او دا غین ورستو بیا ما زیات ژوند چته دا په پېښور کې کړی دی سکول مې په پېښور کې ویلې دی کالج یونیورسيټي بیا سپه اسلام آباد کې قائد اعظم یونیورسيټي کې بیا تر دا غی نورستو خدای دا سي موقع جوړ کړل چې بیا امریکای ته لاړم د پی ایچ ڈی لپاره یو وظیفه یادېږي سکالرشپ یادېږي د فلبرایت په نامه باندې نو په غی باندې لاړم د امریکای په خار بوستون کې مې سبق ویلو او بیا دا غی نورستو بیا راغلم دا غی نو وړاندې مې په خبر پوهنتون کې چې څنګه تاسو زمونږ اوریدونکو ته پاول کې د خبرو وکړه د دین وړاندې مم دلته سبق خودلو په پیښو نو ستای کې بیا د پی ایچ ڈی د مکمل اولو نو ورسته بیا راغلم د دې نه علاوه په دې خپل زمونږ په دې سیمه کې زمونږ په ولس کې چې کوم خبرې وي په هغه کې کوشش دا کوم چې زیات نه زیات برخه واخلم ځکه چې خیال مې دغه دی چې د یو پروفیسور په هان خو بزانت نه وایو خو د یو طالب علم په تور باندې چې بنده سمره برخه غستې شي په دې مباحثو کې سمره د خپل طرف نه د خپل وس په مطابق چې سمره د خیر خبره کول شي دومره ضروری ده جنزار لګوندې
ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې زمونږ په سیمه کې تاسو خپل چې څنګه ځان معرفي کو چې د بنو او وزیرستان دوانو سره تاسو تعلق لري نو زمونږ په سیمه کې اکثر زمونږ مېندې پلرونه دا یو خواهش وي چې خپل زوی نه ډاکټر یا انجینیر جوړ کړي نو تاسو سره هم داسې څه شوی کنه
زه خو به دا سنم ام جی زمونږ د ډیر اول نه زما مورکه چې کومه نو اغه سره مچ دا خبره کول نو دا غي دا پی ایچ ڈی ډیر خو خو دا به وي یاره تاسو سبق وایي خیر موږ ځان تن کو کد ولې نه که تاسو د پی ایچ ڈی پورې ځان ورسوي نو دا غوا او جی او بیا ما خو تاسو ته ذکر وکړل چې دا کومه پی ایچ ڈی چې بیا خدای په ما وکړه نو زهره خبره ده دی خو وس خو ما یا زما والدین نه لرلو خو هغه پای شو هغه دوا کله چې بیا دې زه ته موږ سوال یو نو دا سه زمانه ا دی چې مونږه خامخاسه د ډاکټرۍ یا د انجینرۍ یا زه خوښ منو مې یا مې کور والا خوښمنو خو بهرحال او جی نور نور
خپل خپل رجحان کم اړخته وو
زجی د ډیر وړوکوالي داسې دا خبره لګه ډیره مناسب هم نښکاري بهرحال زد دې کتابونو ډیر زیات شوقینو ما جی
ها
لکه داسې خپل خپل بنده سو وی جی ز داسې اوم جی چې په دې دغه صدر کې یو کباړی بازار دی
بالکل بالکل بالکل
سنری جمعه ته مخامخ نو مونږ جی په دې پیښور صدر کې اوسېدونو ما په چې کتاب واخستو نو بیا د دین شاته دا پټلې و دا غینه خو زمون کورنو نو بیا بز په دې پټلو کې روانو مو دا کتاب بم ویلو بیا جی دغه دغه کې دغه پېښور کې ارکایوز لایبرری د تاسو په پیج نه پېښور
بالکل ایم پی هاستل سره عجایب ګر سره بالکل
جی جی بالکل جی بالکل جی د دې ممبرشپ اونې کې بدو زنانه ناشته وي خطا غد مشمون سیکشن کې زما ممبرشپ هغه برانه تنگ وي نو دروغ به راتوي وي دا کتاب چې ته دوی اوسه نو دا بیا افته نه روړي وي دا زمون قانون دی او ما ته پته و نو ما اوسه سبب بیا دا کتابونه اورل نو دا شوق ملرلو جی دا نو دا د ریډینګ سره مې شوق وو دا غې په وجه باندې بیا دا چې کله دی فیلډ راغلم نو ماته ډیره زیاته फायदा راکړل او شوق مې دغه وایي چې کوم زمون د سوشل ساينسز دی تاریخ ته د دې طالب علم پاتې شوم او اوم د دې سره مې همیشه نشو کوم پاتې شوی دی
ها نو اوس چې تاسو ویلې نو دا به زما لپاره هم ګران ده او تاسو لپاره هم ګران ده چې تاسو کتابونه سره دومره شوق لري نو کوم یو داسې کتاب چې تاسو وایي چې را دا هم ځوانانو لا هم ارچا ل پکار ده چې دا کتاب خامخه ولولي
دا سه غوږی خامخه تاسو څنګه ذکر وکړو چې په یو کتاب باندې خدا سه ګوته چې خودل ګران دي خو ابل ورځ ما د خپل ځوی سره خبره کوله
ها
اغم دغه د 1214 کالو دین او په لحاظ باندې نو هغه مان دا خبره وکړه چې راته د کتابونو ته ناس تستا په خپل باندې زیات د خو کتاب کم دی نو مزه په دې سوچ مجبور کړم چې دا تاسو نو لګوندې ما په دې هغه په خپل مزغو کې کار کړی دی یو کتاب جی مونږ د لټریچر خبره وکړو چې کوم کتاب زما ډیر خوښ شو دا هغه نوم دی 100 ایئرز اف سولیټیوډ دا ګابریل ګارسیا مارکوز یو دغه پورچوګیز جبه کې دا کتاب اوریجنلی لیکل او بیا ورسره ترانسلیټ شو ما په انګریزي کې ویلې دی نو هغه مې په لټریچر کې مې یعنی په دې پدې اوس وخت کې مې دغه ډیر زیات خوښو د دین علاوه چې کوم کتاب مې اوس په دا وایم چې په دې تیر ورځو کې مې کوم ویلو او خوښ مې شه یعنی په سوچ باندې مجبور کړم هغه دغه یو کتاب دی جان گرین دی او رائټر نوم دی
جان گرین
کتاب نوم دی او جی د کتاب نوم دی انتروپوسین ریویوډ نو دا نون فیکشن دی چې جان گرین دا
او دا فیکشن زغه کې جان گرین چې دی بالکل
او جی او جی خدا یو کتاب چې کم دی دا نون فیکشن لیکل دی او زما دا لیکلو طریقم او هغه یعنی هغه چې کوم موضوعات او هغه مې ډیر زیات خوښ شو نو دا اوس په دې تیر ورځو کې چې کوم کتابونه ما په خپل باندې ولوستل نور مې هغه ټول کتابونه خوښي چې کوم داسې خبره وو کې چې دا هغه خبره باندې سوال وشت کې چې کوم خبره ز په ډیر پوښ ولاړم که تاسو ما خبره پوښ وي
بالکل
کوم خبره باندې زما ډیر پوښیمان دی او یو کتاب زدا سه وینه ما یا وما چا یو داسې خبره وکړي چې هغه زما نقطه نه خو ما په دې سوچ مجبوره کی چې یاره زده سوچ سره یعنی کو سره مکمل اگری نم شم خو زما خپل سوچ خوځي نو په دې باندې په داسې کتاب باندې ډیر زیات خوشاله یم
د مشال رنګو په مشال مرکه کې را سره په پیښور پونتون کې د سیاسياتو سانګي مرستيال پروفیسور ډاکټر امیر رضا صاحب ملمد یو ورکشاپ د مالو او د دمیر استو به حاضر وو
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
د دمیرستو ډاکټر امیر رضا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو ډاکټر صاحب کلکشانی څنګه تاسو خو ډیر یو مفصل خبره وکړه تاسو د پاکستان د سیاسي حالاتو نه هم ډیر زیات خو جوړ خبرې په پاکستان کې کوم نن سبا یو رجحان ګورو په موجوده وخت کې د تیرې سمودي رئیسي په پاکستان کې چری هم یو سیاسي ګوند راپاسي او هغه مظاهره کوي هغه کوم ګوند هم یو ځنګړ ګوند نه یادوم خو زیاتره یو رجحان دا غشبې دي چې هغه مظاهری په دغه بدلی شي په تشدد باندې بدلی شي او په دغه معنی په خوانی او وسنی هغه کې پولیټیکل چکم سیاسي چکم دارینو دي مظاهری دي هغه ته تاسو څنګه ګوري د په خوا پرتله
جی ز ډیره خدای جی دا ډیر خپل سوال هم دی او زمونږ ډیر لوی مثلا د ز چې کله سوچ کوم چیرې په پاکستان کې د هغه دوه سيزونه کم کې دي شي چې زمونږ د ملک مسره بهتر شي او زمونږ ژوند مسره ښه شي نو یو ز داشمارم چې سیاسي استحکام چې ستمو پولیټیکل سټیبلیټی وایو دا ډیره زیاته ضروری ده. او دویم شی چې ستمو سکیورټی وایو چې عموما زمونږ د ژوند حفاظت زمونږ د ماشومان او د زیونو د امنیت چې کوم دی دا غزه ډیره زیات مهم شمارم. او تاسو سوال چې دی دا هم د دوه سیزن سره تړلی دی چې یعنی د سیاسي عدم استحکام هم جوړیږي هم د دې خبرو سره او بیا بدامنیم جوړیږي دا څنګه تاسو ذکر وکړو. په دې حق لږی یو خو اول زه دا خبره اوس ما په دې تیر کلاس کې چې زه د کم نه روه تلم چې تاسو ذکر وکړو نو په دې کلاس کې مې دا خبره وکړه چې بنیادی مسله دا وشوله چې زمونږ په خلکو کې کاغه سیاسي ګوندونه ولې نه په دوی کې دا فکر جوړ شولو چې نظام کې دننه د انصاف د غوښتو څه ځای نشته. لکه نه په خلکو په عدالت اعتبار پاتې شو نه په پارلمان اعتبار پاتې شو نه په دې ملک کې مونږ سبل داسې اداره پرې خوستله چې زه دا وایم چې یاره زه دې تشددونه کوم زه دې لارې سړک ته راونسم خو دغه ځای به زما خبره واورېدل شي او ما ته په دې خبره باندې انصاف ملو شي. ما خلکو ته دا وایي چې زه دا تاسو څنګه خبره وکړه چې مونږ سیاسي ګوند پروموشن نه کوو او زه سوال دا کوم چې مونږ یو سیاسي ګوند ته ګوته نیسو چې یاره دوی روزي او بیا لارې بندې او دغه څه. نو ما ورته وایي چې یاره تاسو د سیاسياتو طالب علم نه یې زه تاسو نه دا پوښتنه غواړم چې تاسو دا وایي چې یاره دغه سیاسي ګوند چې مونږ په ټکونه کوو دوی له تاسو سره مشوره ورکوي چې که دوی دا نه کوي نو دوی دې څه وکړي که دوی دا شماري چې دوی سره نه انصافي روانه ده نو دا غوی سره بیا د دې جواب نه وو او د دې جواب ما سره هم نشته دی چې که زه دا وایم چې یاره د هر څوک شي یا زه دا وایم چې یاره یو هغه څه ته چې مونږ رایټس موومېنټس وایو د خپل حقوق غوښتونکي چې کوم مختلف موومېنټس دي په دې ملک کې که زه هغوی مانه دا سوال وکړي چې یاره پروفیسر صاحب ته خو مونږ ته وایي چې ته مره وزه لارې مه بندوه ته نور تشدد مکوه نو زه څه وکړم بیا دین علاوه چې زه ورته وایم چې عدالت ته لاړ شه به ما پورې خاندي چې یاره د عدالتونو کې چې سر روان دي لکه ستا دا خیال دی چې دا به ما له سره کړي که زه ورته ووایم چې یاره الیکشن ته ودرېږه نو بیا ما پورې خندا کوي چې یاره د الیکشن کې چې کوم الیکشن کمیشن کوم کردار پاتې شي زموږ د ادارو کوم کردار پاتې شي د دې نه وروسته به ما له الیکشن سره کړي. نو یو خو بنیادی خبره د دې نظام کې دننه هغه چې کوم د مفاهمت ځای دی هغه مونږ بند کړ چې کوم د تشدد نه علاوه د خپل حق غوښتو ځای دی هغه مونږ په خلکو باندې بند کړ. نو یو خو بنیادی
خو ډاکټر صاحب دې کې زما یو پوښتنه راځي هغه دا چې یو ماب یا هجوم یا یو د سیاسي خلکو راغونډیدل دې کې فرق به سړي کوم ګورو زیاتره هغه داسې دغه چې هغه ماب شي هغه د دغه مشرتابه معلوم نه او هغه یو ګډوډي رامنځته کوي نو دې کې به هغه سړي لکه کوم ګورو سیاسي هغه خو به داسې نه دي کنه.
جی جی بالکل سم ده. ما صرف د نفسيات تاسو ته واځي هکول کوشش کول چې دا خبر راځي د کم زینه باقی زدا نوې مچیره د دې یعنی دا بیا د دې په وجه باندې خبره جایز ده. مطلب مې دا دی چې دا لار د دې زینه جوړ شي چې خلک دې ته مجبور شي اوس باقی بیا را شتاسو هغه بل خبره ته دا غي جواب اوس داسې درکوم چې دا کلچر دا کلتور دا طریقه به موږ څنګه بدلو د دې ټولو نه غټه خبره چې دا دغه ده چې دا سیاسي ګوندونه چې دي دا د یو بل برداشت کول وو پیژني او د هغه یو کوشش په پاکستان کې خو لستا صبح یادې د میثاق جمهوریت په نوم باندې د بنظیر او د نواز شریف ترمنځ په لندن کې د مشرف په دور کې دا شی وشو
2018 کال کې بالکل وو
بالکل جی بیا د بده مرغه چې کم خلک اوس نن ګیله کوي دوی ام اغه سیاسي مفاهیمت ته پاغه وخت باندې د انارو دا سی لکه بدل نمونه او توا خستل او اغه سیاسي مفاهیمت چې دغه د یو بل برداشت کول او کم کوشش چې وو اغه ختم کړو اوس هم په اغه مفاهیمت نه کې د خپل احکار دي نو تر څو پورې چې سیاسي ګوندونه دا اونه منی چې یاره لکه دیو به حکومت کی بل به اپوزیشن کی بیا چې څوک سره اپوزیشن تراشی نو دا مطلب نه دی چې دا د ملک دښمن دی یا د خلکو خېګړه نه غواړي. ما اوس هم دا خبره کوله چې یاره دا مثال زده وې مچې یاره پکې واحد خو سره ما یا زما دا چې کوم ګروپ ته دا ټول نه خدي او دا نور ټول خراب دي نو ما اوس هم دا خبره کوله چې دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعامل نم نه ثابتي چې اغه د فتح مکه نه ورستو د مکه د فتح نه ورستو دا اغه خلک کوچ د یعنی د زمونږ د سیاسي لیډران چې کوم زمام مخالفین وي یا د بل مخالفین وي دا خو به د مکی د کفارو نه هم بدني کنه دا غینه خو به زیات زیاتې نه کړي نو چې هغه د هغه مفکول ته تیار وو نو زه څنګه خپل مخالف چې کوم دی چې په ما کې خرابې دي په دکیم خامې دي د سردي زې پورزم نو دا دونه خبرې دي ما خو اول خبره چې تاسو ته وکړه په دې وجه باندې وکړه چې یعنی د خلک راوځي ولې موږ د غلار د خلک مجبور ولې کو او بیا تاسو خبره ټیک ته چې هغه بیا چې یوزل راوځي بیا خامخا موبایل انستام خبره لاړ شي یو هجوم جوړ شي او زه خو عموما خو زه داسې یعنی هغه سپیکولیټیو خبره نه کوم، په اندازو خبره نه کوم، خو ما ته معلومیږي داسې چې کله کله د سیاسي ګوندونه غواړي دغه چې لکه داسې بدامنی جوړه شي، ځکه چې هغه په وی چې په شر کې خیر وي، ځکه چې تر څو پورې هغه وایي چې ماشوم چې ونه جاړي مور مور پینه ورکوي، نو هغه کیسه ده، نو دوی هم دغه جوړول غواړي، نو کېدای شي دا د حکمت عملې صحیح موږ سره شوې دي.
ډاکټر عامر صاحب، دیکھیے که موږ وګورو د 2008 کال نه پسته پاکستان کې یو سیاسي او جمهوری عمل چې دی هغه بغیر د صد تعتل نه روان دی، که څه هم په منځ کې ډېر حکومتونه او یو وزیر اعظم هم خپل هغه وخت پوره نکړی شو او هغه څوکۍ نه لري کړل شو، هغه ته خو راځو. خو که وګوري جمهوری نظام ته دی هغه څومره زیان ورسو او یا د سمره مستحکم؟
جی جی مستحکم کړه خو نه دی، ظاهر خبره ده دته زیان ورسولو. ما تاسو ته خبره غم دغه وکړه چې کوم په هغه وخت کې په دې باندې اتفاق وشول چې ریو بل برداشت کو، بیا تاسو د کال 2010 چې کوم دی دا پکې بیا ډیره هم تاسو بیا شي تر سم ترمیم پکې وشو، ان اف سی پکې بیا د سره وشولو، د خیبر پختونخوا نوم پکې بدل شولو، دا ټول خبرې د دې سیز نه خوي چې مونږ خپل خپل سيزونه چې دي دا وړاندې روان کړل، او سیاست سن اسا غسته چې مونږ میچورټي وایو هغه طرف ته روان شو، او بیا د اغه لار ونیول شو ام په دې طریقو باندې، یعنی هغه هغه قوتونه ام په دې کې شریکو جاغي نه وختل چې دا پروسس میچورټي ته لاړ شي. او دا ما تاسو وی چې نن د پی ټی آی زره خبره د ټارګټ ته، خو دغه پی ټی آی چې د بدمرغه په دې کې استعمال شو، او دغه سيزونه چې دي دا ریورس شونه د دین خو دې ته نقصان رسي، دا خبره بالکل صحیح ده. او اوس چې په کم ځای کې مونږ نن په خپل جمهوریت کې ولاړ یو، نو زه دا سمه چې دا د کال 2013 کې چې کوم نظام وو، نو دا د اغینه اوس ماته کمزورې معلومیږي، ځکه چې دا لکه کوم زد یا بازي دا زنه مې مکه تاسو د فریډم انډیکس رپورټونه پاکستان په حق لراواله، نو اوس هغه پاکستان ته هایبرید رژیم وي، هایبرید ډیموکراسي ورته وي، فلوټ ډیموکراسي ورته وي، په هغه ټایم کې هغه ډیولپینګ ډیموکراسي پروسیجرل ډیموکراسي ټکی ورته استعمالول شي، یعنی کم از کم د عملی حد پورې پاکستان جمهوریت ته عملی مطلب دا دی، یعنی خلک زی ووټونه اچي نور د غشن، نو دا نمون په هغه په کار دا و چې په دې 13 لسو کالو کې موږ وړاندې تللی وي، خو موږ وست لاړو په دې حق لا د جمهوریت په حق لا. اوس هم زه دا وایم چې لکه تاسو وګوره زمون زه خلکو له ووټ ورکم، جی زه تاسو ووټ ورکم، زه ووټ ورکم په دې اربونه روپۍ ولګي، ډیر وخت ولګي، او په پارلیمان کې ما په تیر ډیر وخت کې داسې څه قانون نه دی لیدلې چې په هغه کې زما او تاسو د مفاد په اړه څه خبره شوې یا د ملکی په ډیر وخت کې جی دغه ما تاسو ته ذکر وکړو چې دغه د اتلسم ترمیم او بیا 25 ترمیم نو ورستو مونږ عمومي چې لیدلې دی هغه د دې پلان کې دغه یو ټم وته ملو شوی دی، درې کاله به ورله نور ورکو، د پلان کې چې دی د چیف جسټس ته د سره اختیار کم زیات دی، دا ورله کومول غواړي، پلان کې چې فارم سټاف ته دلب، نو یاره دا خو لکه د پارلیمان او د سیاسي مسلې په کم ځای حل کیږي، هغه دغه پلارو کې دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دا مو وایلنس په دې طریقه باندې.
نو ډاکټر عامر صاحب، د کی څنګه تاسو دا ډیر زبردست خبره وکړه چې په دې تیرو وختونو کې جمهوریت نظام ته هغه رنگ هغه نه دی ورکړل شوی چې څنګه پکار و ودی و نکړله، نو اوس په موجوده هغه کې کوم ګورو راتلونکي تاسو څنګه بیا ګورئ؟ ځکه کومه پخوانی حالاتو ته ګورو، نو پخوانی حالاتو کې هغه وخت سره خو هغه مظاهره یا سیاسي جماعتونو چې کوم مبارزه کوله په خپل زمانی، خو اوسنی تقاضی بدل دي، اوسنی هغه یو جدید دور دی، نو په دې کې کوم ګورو کده لړ مثال بدل در کما کپ سویډي کوریا کې چې څنګه ولسمشر اعلان وکړ چې په ملک ماشاءالله نافذ شو، خو په سمدستي توګه مانی پارلمان را پاسید او هغه خبره لغوه کړل په سمدستي توګه مانی، ولس کې دا کم سیاسي شعور دی هغه بیا ولی هغه رنګ پاتې نه دی چې کم سیاسي ګوندونه دي کوم غدي هغه به خپل هغه سترنت ولی نشي جوړولې چې هغه رنګ هغه خپل خبري څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې پارلمان باید زما او ستا خبره وکي پر ځای د دې چې د خلکو د واک مودی راکمې یا او عمر راکمې یا د کار موداغه کوي.
جی جی دیکھیے یو خدا دې چې زمونږ د سیاست عموما دغه صفات شوی دی چې په شخصیاتو نتاویږي، او په دې سیاسي ګوندونو په خپل هم دا کوشش نه دی کړی چې د شخصیاتو نه دا خبره بهر لاړه شي، لکه مونږ د وختینه لګیا یو مونږ په ظاهر د پی ټی آی باندې ټکونه وکړل، خو بیا مونږ چې بل خو وګورو نو تاسو به وګورئ چې د یو خاندان خلق چې دی دا په د ملک ټول نغټه صوبه اوس پنجاب دومره غټه صوبه ده
بالکل
چې پنجاب ځان ل کدا ځان ل ملک نه دا په دنیا کې پنځلسم د ټول نلوي ملک غټ ملک په دنیا کې دا باده په هوا د باده په لحاظ باندې او د ملک وزیر اعظم وزیر اعلی د پنجاب دا دوانه د یو کور لکه خجو تعلق دی او بل سره بیا هم دا کور خلق یو ځای بل ځای لکه د خزانه خزانه په منستر باندې په نور باندې نو عموما دا داسې زیاده کورونو نه تاویږي یا د شخصیتونو نه تاویږي زه تاسو ته
یو نور سیاسي ګوندونه هم دي هغه کې هم داسې هغه روان دي
دغه ټوله چې لکه ما بیا بل طرف ته تاسو ګورئ نو چې کوم فارن منیسټر دی دا هغه والد چې دی هغه صدر دی د ملک نو خامخه دغه په دې ملک هم دغه اوسو سټونه دي کنه چې بهر نه څوک ګوري او وي نو یو خو دغه خو زه د دې علاوه تاسو ته مثال در کوم زه په تیر ورځو کې دلته یو کانفرنس روانو نو پاره کې دوه درې داسې ډیپ سینیئر سیاستدانانو نو مننه نه خلم تاسو هم ډیر قدر کوئ زم ډیر قدر کوم ډیر درانه خلک دي خو هغه نه ما دا پښتنه وکړه دا د الیکشن نشته مخکې خبره دا وړاندې خبره دا الیکشن نو شوه ما دا خبره وکړه چې را آئین دا وی تاسو دا نظام جوړ کړو چې زمونږ الیکشن کمشنر چې کوم دی د انتخاب پوزیشن لیډر او وزیر اعظم کی وجه دا چې یو سړی یو ګوند چې دومره اختیار نه ولري چې هغه ځان لا دغه فیصله کوي نو مونږ په کې بل اختیار منکو خو ما وته وی چې کوم کله دا اسمبلی ختمې ده د الیکشن نه وړاندې نو د دې اپوزیشن لیډر راجا ریاض او راجا ریاض او جی نو راجا ریاض اپوزیشن لیډر نو ما نو بیا چې په کوم ورځ باندې د اسمبلی ډیزولف شو دا غینه ورځ دوه پس هغه لاړلو لندن ته او نواز شریف صاحب سره په پی ایم ایل ان کې
شامل شو
نو ما ورته دا وې چې اوس ته خوده داسې نو کی چې د چیف الیکشن کمشنر مړ شي یا سبل وجه شي د استعفا ورکی نو بیا به ما وې چې اوس آئنده وې چې راجا ریاض او شهبا شریف چې د یو ګوند ندی دا بدونه فیصله کوي چې را د ملک دغه الیکشن کمشنر بسو کی نو ما دا ورته وې چې دا سیاستدانان چې تر سو پورې دومره لند فکر لري د نظام په حواله چې یو سیز په خپل راوستو په دی وجه باندې چې په نظام کې غسته چې مونږ په انګریزي کې چیک ان بیلانس وایو
بالکل
چې هغه مینټینی بیا هم د هغه خرابولو د پاره مغه چیک ان بیلانس خرابولو د پاره بیا په خپل باندې هغه سړی ځان سره کړلو چې کوم د خپل دی په خپل باندې اپوزیشن مشر ټاکل او ځان د پاره ټاکل نو زمونږ د تاسو د شعور خبره او کل د فکر خبره او کل مسله دا ده چې د خلکو په مزغو کې مونږ داسې سکینولې دي چې دا سیاست نه د دوی د پاره دی او نه د دوی په دې کې برخه ده بلکې زمونږ خلکو نن سبا ما په تیر ورځو کې په دې نیوز کې چې نکړ کومونو په ریک ماده لیکلی مو چې زمونږ د خلکو لپاره د سیاست چې دی تماشبيني پاتې شو چې زیدا سې ګورم چې را لکه څنګه د ریسلینګ میچونه لګیا یو پهلوان بل پهلوان باندې ورشي نو زمما په ژوند کې اثر نه ورزيږي او زمما چې را یو را پرځول ویو دی بل ګټلې نو زمونږ خلکو ټوټل داتا ستدا سخکاري چې د سیاسي شعور به پرې ملک سیاسي شعور نشته په دې کې سیاسي تماشبيني د خلک دی ته داسې ګوري لکه دا یو پهلوان دی او دا بل بل دی چې دا به یو بل دا یو برو پر ځای نه زه به خوشاله شم نور مې زمما په ژوند پرې څه فرق نه ورزيږي او دام دې سیاستدانانو په خپل ډیلینګ باندې چې په بیٹکو کې په ډراینګ رومونو کې په پټو طریقو سره د یو طاقت سره بل طاقت سره د یو نه کسان را ماتول بل نه نو دغه شی دی شعور به څنګه راځي شعور جی همیشه په سوشل موومېنټ باندې راځي دا په غیر سیاسي موومېنټس باندې راځي دا په داسې مباحثو باندې راځي دا تاسو زه چې څنګه کوم جی د دین علاوه جی په سیاسي ګوند په دې کې مفاد نه چې دغه شعور په خپل زیات
صحیح دا مشال په مشال مرکه کې را سره ډاکټر عامر رضا صاحب ملمدي یو شند مالو د دمیر سو بیا حاضرې کو مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ د دمیرستو ډاکټر امیر رضا صاحب سره خبرو ته د امر کو ډاکټر صاحب ک څنګه تاسو د دمیر مخې خبرو کړل د سوشل موومېنټس د ولسی غورزنګونو نو په پاکستان کې ډېر ولسی غورزنګونه دا وخت کې او تحریکونه روان دي سولېز هغه روان دي خود هغه مخه هم نیول کیږي څنګه تاسو چې بدون خو راضی خود د دې د هغه لاري راضی چې کله پاغي مهم قانونونه د ریاست لخوا یا د غن لخوا لګيږي بیا څنګه تاسو ګوري چې خلک بیا کوم اړه خپلې
نو یو خبره خدا ستې دي چې لکه زه په خپل باندې دا شمارم چې دا دغه سوشل موومېنټ سي دي نو د دوی د پاره د تمل رل چې ریاست به حوصله افزائی کوي دا خو ځکه نشي کېده چې کدا ریاست د دې حوصله افزائی کول به دی اجتم نه ځکه چې دا خو په هغه ځای کې پکاري چې په کم ځای کې دغه د دوی د کار نه کولو یعنی دغه حالات دغه چې د دوی کار نه کول چې دغه ریاست واړي نو یو خدغه دی چې لکه دا زموږ د پاره سره حیرانتیا خبره نه ده لکه پاکستان یو داسې ملک وي چې په هغه کې دا شخصي ازادۍ ټول خلکو ته جوړې وي نو بس بیا خو موږ سره بیا اجتم نه وو د دغه شان کار کولو ظاهر خبره ده په دې باندې بحث کېدی شي چې د دوی یعنی دا ضروري نه ده چې زه د هر یو چې دغه شان کوم ولسی غورڅنګونه د دې مونږ ټول خبرو سره مونږ اتفاق ولرو خو دغه هم ده چې مونږ ته دغه فکر پکار دی چې یاره لکه د دوی سره دا حق کم از کم پکار دی چې کوم سړی کوم خبره کول غواړي چې تر څو پورې هغه د یعنی د پاکستان د آئین په دایره کې د پاکستان د قانون په دایره کې نو هغه نه د حق نه دی اغستل پکار نو یو خو دغه خبره اوس تاسو خبره وکړه چې رکه بیا مونږ دا نه پرېږدو نو بیا څه جوړیږي نو مونږ خدا وکړل چې کله تاسو دا نه پرېږدئ نو بیا څه جوړیږي مونږ خو ځای په ځای باندې چې کوم په پاکستان کې تاسو خو چې وختي کوم د تشدد خبره وکړه د سیاسي خو دا وړوکې دغه کم تشدد تاسو خبره وکړه چې یعنی په روډونو باندې په جلوس راووتلو نو نو نه په کار په څلور پنځه مونږ خو دا په دې ملک کې دا کتلې دي چې په باقاعده خلک زړونو ته ختلي او جنګونه نو دا خلک وو چې په څو وخت کې کدوی سره مونږ ناست وینو نن بدیتا حالت نه جوړېدل نو دغه شی سجی دا لکه مونږ د خبره د سخته خبره ده نه کول غواړو نه په خدای دیونه کې چې دا څه وشي مونږ د مزید د جنگونو نزای لرو نه مونږ چاله دا خو سره افزای کو خو چې کله خلک نشي اورېدلې غلط یا صحیح په دغه هر سره ای وي هر سره په خپل رائے باندې ډیر قائم وي دغه فکر لري چې زه یو سوچ لرم نو زما چې رزه په خپل ځای ټکم نو که زه غلط هم یم ستاسو نظر کې خو چې کم از کم مال دومره حق راکړې شي چې خلک زما خبره
ووري
او دغه گنجائش په نظام کې دننه ورکول پکار دي اوس هم زدا وایم چې کم دغه سي مسلې دي د دوی حل زمون دغه بیکاره سیاستدانان چې دی دائم کولی شي خو چې دوی ورته پرې خودلی شي دا چې موږ ورپسې ډیر بدره دی ویلې د دې حلوم هم د دې سیاستدانان سره دی دا بل څه نشي کولی
دا خبر وکړل چې سیاستدانان په خپل کولی شي چې دې ټولو مسلو حل راوستل شي او هغه هم ورسره پلیټ فارمز هم موجود دي ډاکټر صاحب دا پروګرام د پای شي به هم دي خبرې خو ډېر زیات دي چې سړی ورسره په دې موضوعات خبرې وکړي د هل خبره ما تاسو نه غوښتل خو هغه تاسو ویلي چې سیاسي ګوندونه کدي کې تاسو هغه کول غواړي اضافه کول غواړي چې څه پکار دي په دې موجوده حالاتو نه یا سیاسي عدم استحکام د ناراوتو او د امنیت پر ځای کول لپاره
جی ما خو دوه خبرې په دې باس کې راغله زبې بیا سره وکړل ما یو خبره خو ما وختي دا وکړه چې د سیاسي ګوندونو د یو بل ته برداشت کول زه ځان به جوړول پکار د دې زمونږ سیاسي چې کوم د یو بل سره مخالفت ته دې ته په تور سپین کې نه دی کتل پکار چې ست مونږ بلیک اینڈ وایټ وایو دې په دې کې نه دی کتل پکار او دغه سیاستدانان رشا خبردار چې دانن په یو پارټي کې دین د پرون په بل کې وو د دوی نه سب بیا بیا د دې پسند بل پارټي ته ځي نو دغه د اوسنه د چې کومې عوام کې خبرې پینو پکار دي چې دغه سه لګ د مفاهیمت خبره د خلکو ترمنځ مو کې پدې کې اسبه خبره هم نشته نه د خر سیدل دي او نه د خپل ځای پرې خودل دي دغه خبره ما تاسو ذکر وکړو د خبره بیا ریپیټ کړم چې زمونږ چې لکه ما تاسو ته وایي چې دغه بیکار سیاستدانان به وتوي مونږ په سړیر باندې را دی ویل خو د دین ورستو مزه دا شمارم چې په دې ملک کې کدا حق څوک आवाज پورته کوي نو د دوی سره ناشته چې دا سیاسي خلکو ته د ځای ورکول پکار دي چې دوی ورسره وکي د دین وړاندې مونږ کتلې چې کومې ستونزې اواري شوې دي اغه عموم د سیاستدانانو واری کړی دي تاسو بیا چې د سوبې نوم بډې راغلی مسله
بالکل بالکل
هر وخت بچره ده اوس نشته چې دا چا کړی دا دغه سیاستدانانو کړی دا د وخت ما د NFC خبره وکړه د عموم NFC چې کومو د سیاستدانانو په خپل کړی دي په 2010 کې چې کله د NFC خبره وشوله او په دغه غوادر کې میټینګ شو تاسو بیا چې نو په هغه کې د سیاسي ګوندونو ماحول دې ته جوړ کړو چې په بلوچستان کې ډیر حالات جوړ شو دا نن په شان خبرې نه وي نو دجی سیاستدانانو ته زه پر خود د دوی ته زه ورکول پکار دي چې دوی د یو بل سره کینی او دوی تم ما ته څنګه خبره وکړي یو بل برداشت کول پکار دي
ډاکټر امیر رضا صاحب ډیر رضا ته مننه تاسو دومره وخت وېستلو په دې خپل کار او ژوند او بیا په موجوده سیاسي حالاتو مو را سره ډیر غټوري خبري شریک ډیر رضا ته مننه تاسو
ډیر مننه ګلاب صاحب چې زمو رو وختلم دی پروگرام ته او ان شاء الله مخکې به تاسو سره د پروگرامونو کې شریکي وي. ډیر مننه.
د مشالونکو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور پوهنتون کې د سیاستو څنګه مرستيال پروفیسور ډاکټر عامر رضا خبري واوریدلې. په همدې ځای مشال مرکه پروگرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پر خپل کوربا غولې است اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرمه. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درس رخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.